افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان 19 د جولای 13. د دې ساعته خبرونې خبري برخه څه کم 10 دقیقې دوام کوي چې ګڼ راپورونه پکې اوریدلې سي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خبريږي. خو خبرونه را سره ووري. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیون افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څاه ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 15 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارډ ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به خکېږي، کله به ستونزمند شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونزه شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندستوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلاديش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبه پر ورځ د بنګلاديش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل شوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګلاديش سره وي. د افغان شوزو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوال شوزو د نصیر احمد احمدی پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. د افغان شوزو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور د ازادي رادیو پراتلونکو خبرونو د غرض وی پانه کې وړاندې سي. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رای ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپل رای کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې یې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه او دی هم کولی سي چې 2 نورې دورې ځان کاندید او 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناټو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناټو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یک شنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډیر ژر د ناټو غړی سي. ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو لپاره ګټور نه و. د ترکیه د ولسمشر مانی پوینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په خبری راپورونه کې اوري چې د چین یو مهم شرکت غواړي د افغانستان پر نفتی حوزو نور پانګونه هم وکړي.
د قشقري نفتی حوزې استل او پروسس کول د افغانستان د بسیارتوب لپاره ډیره ګټوره ده.
په کندوز ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې درنیولو وس نه لري.
دسې خټکی نه سي اخیستل لکه پروس کال به خرید کاوه، لس خټکی، دولس خټکی یا پنځلس یا شل، څه کال یې نه سي اخیستلی غونډه خټکی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي طالبان غواړي چې په نړیوالو ټولنو کې مدغم شي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې د تیر لوی اختر پر مهال دې ولایت ته په لسګونو سیلانیان ورغلي او د کونړ له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
ماته ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې نامزونه نه پوهېدم.
دا خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لوري لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او همین نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي چې طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي، او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څنګه په دې ورستوي کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته ویلي چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدان دي. سنا کاکړ د موضوع تفصیل کوي.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلی چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوري نظام کې د بلخ ولایت چارپولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چارپولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښته د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رینجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارات او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارات ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دای په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارات دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې د عمومي بښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان و. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریبا 2,70,000 څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل یې راځینې واخیست. غله په غرمه کې د لویو ټکرۍ په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکرۍ یې پورته کړل، دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنې کابل یو اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوي او شوکې ډېرې شوي دي.
حتی زموږ کورنۍ، زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یا دا چې دوی لاره نیول کېږي او له دوی څخه څخه موبایل نه خسل کیږي نشي کولای د شپې لاتو بجورس د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
د بداسې حال کې د چترې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هیواد وبله او وی ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8,000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوسی ازادي راډیو ته غوښتست. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر وی د افچین په نوم هغه شرکت بچی دروان کال په جنوري میاشت کې ورسره د امو نفتی حوزې د استخراج قرارداد سوی په لومړی کال چې ازمویشتي دوره ده په سیمه کې د نږدې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت نور پانګونه هم کوي. شهاب الدین دلاور پرون په یو کانفرنس کې ویل چې د سیوی قرارداد له مخې به استخراج سوی تیل په افغانستان کې پروسس کیږي او دغه شرکت به په دې موده کې د تیلو څو نورې څاګانې هم استخراج ته چمتو کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وای په سرپل ولایت کې د قشقري د تیلو د زیرمو د حوزې له هغې څخه چې 2 ورځې وړاندې پرانستل شوه د ورځې 100 ټنه تیل استخراج کیدی شي او د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر 15مې پورې به افچین شرکت چې د امو دریا نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد ورسره شوی په سیمه کې 14 نورې څاګانې هم په همدې اندازه د تیلو استخراج ته چمتو کوي. په اوس وخت کې په سیمه کې د تیلو د استخراج 21 څاګانې وهل شوې دي. ښاغلي دلاور دغه څرګندونې سرپل، شبرغان او مزار شریف ته له وروستي سفر او له دغې څا د تیلو د استخراج او له شبرغان څخه تر مزار شریف پورې د ګازو د نل لیک د چارو د پیلېدو په مراسمو کې له ګډون وروسته پرون یکشنبې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بختر اژانس چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی پرون په یو راپور کې د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د افچین په نوم شرکت به په 3 کلنه اکتشافي موده کې په سیمه کې په 300 کیلومتره مربع ساحه کې 10 نورې څاګانې باسي او په 1 کلنه ازمایښتي موده کې به یې 6 استخراج ته چمتو کوي. هغه ویلي له دې شرکت سره له ځینو تغییراتو سره د جمهوریت د وخت فسخه شوی قرارداد د روان کال د جنوري په 15مه نوی کړی شوی او پکې ځینې شرطونه ورزیات شوي دي. د هغه په خبره د تعدل شوي قرارداد له مخې به د استخراج شوو تیلو پروسس په افغانستان کې کیږي او هم به په لومړي کال چې ازمیښتي دی شرکت په دې حوزه کې د څه باندې 148 میلیون ډالرو په ارزښت نوې پانګونه کوي. دغه راز ویل شوي چې که شرکت له کوم ماجه دلیل پرته 2 میاشتې فعالیت ودروي شوی قرارداد ورسره فسخه کیږي. د قرارداد له مخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند څه باندې 4,500 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي. د اقتصادي چارو پوه زرخشا فیزي وایي د تیلو دغه استخراج له دې سره مرسته کوي چې افغانستان پر ځان د بسیاتوب لارې تسیخ کړي خو هغه دومره زیات تیل نه دی.
د قشقري نفتي حوزې ایستل او پروسس کول د افغانستان د بسیاتوب لپاره ډیره ګټوره ده. ولې د 350 میلیون ډالر ریفاینري لپاره او همدارنګه د تیل د ایستلو لپاره لږ پیسې دي چې بسیاتوب ته افغانستان نشي رسولای. زیات پانګونه ته او زیات پاملرنې ته ضرورت شته. دوی ویل چې په ورځ کې 100 تنه وباسي ولې ضرورت ده چې کم له کم 8,000 تن په ورځ کې وباسل شي.
د طالبانو حکومت چې د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د چین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو پانګونه له خپلې نړیوالې انزوا او د دې هیواد له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ډېر مهمه بولي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو نږدې 2 کلونو کې هڅې تیزې کړې چې خپل کورني عواید کورنیو او نړیوالو شرکتونو ته د افغانستان د یو شمېر قانونو او طبیعي زیرمو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالیو راټولولو له لارې زیات کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سږ کال په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې د رانیولو وس یې نه لري. د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې د معیاري سړو خونو نشتوالی هر کال د دوی د خټکیو، سبزیجاتو او نورو میوو د خرابېدو سبب کیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د بزګرانو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال په یاد ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لویه ننګونه بولي او له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریې قصاب سیمې یو کروندګر عبدالغني ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال یې پر شل جریبه ځمکه خټکی کرلې او ښه حاصلات یې ترلاسه کړی دی.
حاصلات د خټکو یې سږ کال یې ښه و، یو خو چونجی پکې نه ده دونه لګېدلی، وسه زیاتره خلکو نه کېږي چې دا خټکی واخلي. مقصد په یو هغه باندې جبر باندې یو خټکی نیم خټکی دغسې کور ته اخلي، داسې خټکی نه شي اخیستل لکه پروس کال به یې خرید کاوه، لس خټکی، دولس خټکی یا پنځلس یا شل، سږ کال یې نه شي اخیستلی غونه خټکی.
یو بل بزګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی، دی بیا د خټکیو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
پروش کال چې وه اکثره چینجان هم ولی وه، چینجي وه، شش کال چینجي خاص نسته، خټکی شش کال سم دی، بد نه دی. نه تر اوسه خو کومک موږ سره خلکو سره نه دی سوی، او چې کومک وزه ډېر وشي کومک نه دی سوی. دواوې دی د زراعت سره کوم موږ ته نه دی راکړی، خپله خپل په پیسو اخلو او دواوې وه پاشو باندې، او دا چینجي سره خلک ډېر په عذاب دي.
د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ یو بزګر محمد بشیر هم د خټکیو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د کرنې ریاست له نه پاملرنې څخه شکایت کوي.
کله چې د فصلونو راټولولو وخت راسي، بیا د کرنې او عشر او زکات مامورین د ځمکو سرو ته راځي چې له بزګرانو عشر راټول کړي. د کروندګرو د ستونزو غم کې څوک نه دي، خو دا فکر له چا سره نشته چې د کیمیاوي سری، د تراکتور او د زراعتي درملو نرخ څومره لوړ دي. راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي.
څلوېښت کلن ګلستان چې له لس کالو راهیسې په کندز ښار کې د خټکیو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
حاصلات ښه خوب استه، خو خرید فروخت شان کم است.
د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو خلکو چې پخوا به یې لس او یا هم پنځلس خټکی اخیستل، اوس یو یا دوه خټکی اخلي. یو کال وړاندې موږ یو منشه خټکی په یو سل شپېته افغانۍ خرڅوه، خو سږ کال یې قیمت یو سل دېرش افغانۍ ته راټیټ شوی. له کندوز څخه بېلابېلو ولایتونو ته خټکی وړل کېږي.
د کندز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی دی. د چارواکو په خبره سږ کال د دې ولایت په کچه پر پنځه زره او نه سوه اته څلوېښت هکتاره بیو للمي ځمکه خټکی کرل شوي او د حاصلاتو کچه یو سل اووه دېرش زره او درې سوه اتلس ټنو ته رسیږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو، شول او د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه خټکی او هندوانې هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د تیر لوی اختر له پایله تر اوسه دې ولایت ته شاوخوا اتیا زره سیلانیان ورغلي او د کونړ له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکی ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوې او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې اتیا زره کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځېدل، خو په خوشحالۍ تر یو اندازه اوس هم په کونړ کې دغه اختر رئیس پاتې دي، په دې درو ګرځي، بس خوندونه ته اخلي، امنیت دی. زما نورو هیوادوانو ته هم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل اوسیدونکي ضیاء الرحمن سپینغر وایي لیوی سیمی بلی تا دا سیلانیانو تگ را تگ دا اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
دا اقتصاد و پیاورتیا که هم دیر رول لری، دا ملی اوالی پلار که دا دیر ارزخمن کار ده. بلا لوی گتا چی دا حقا دادا چی دا انسانانو پر روان وانی دیر خط تاثیر کهی، دا انسانانو فکرون مثبت لور تا بی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلمو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملره نو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتی بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر دا ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش وانتویګل، واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزي پښتونخوا مومند او باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولی او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوه دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده: 00422211425. شمیره بیا وایم: 00202211415.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. ما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د سمت تو سمت وزی دي نه کوي. اوس په کندهار، هلمند، زابل په امنکو کې ولسوالي کوچنا کلی وي، هغه ته پوخ ډمبر ور روان دی او د بادغیس ولایت تر هرات تر فاریاب پورې دا سړک خامه پروت دی. هیڅوک یې په کیسه کې نه دي، خلکو شکایتونه هم نه اوري څوک. نو زما هیله ارزو د رادیو ازادي څخه دغه ده چې دغه مسؤلینو ته د زموږ غږ ور ورسوي چې دا سم تو سم فازی مه کوي. امارات کې شریعت قایم دی، دغه سم تو سم فازی نه دي. شو خدای مې مال څه مننه د زما غږ ورسوي مسؤلینو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه ازادي رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته کوم حالت سره چې افغانستان د فیرد لپاره مخ دی، چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندي، پوهنتونونه بندي، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه، نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه پر لیکه یم. خدای دې وکړي چې دا زما غږ تر مسؤلینو چارواکو پورې د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګرشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته تنګي ولسوالۍ ته. دغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه هندارې په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تېرېږي. څوک چې پر کم مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي، عاجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصېږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې سړکه څخه وسایل واړوم، موټر ګاډ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستې بل موټر را روان وي. د دغې لارې یو غمخوري دي موږ ته وکړي. موږ ډېر زیات په مشکل یو د دې لارې سره. خپل مریضان په اسانۍ سره نسو رسولی تر ولایته پورې یا تر ګرشک ولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایت ته ځو هلته هم پر دغه لارې باندې موږ تګ کوو، بیا ځو کندهار ته ځان رسوو. نو الله دې وکړي چې دا زما غږ ورسېږي تر چارواکو پورې. د دغې لارې یو غمخوري وکړي. لار ډېره زیاته خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه بیا را سره واورئ. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونو افغانیو غوښتنه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 1500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 500 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې. شغلی مجددي زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د وروستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندی سوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبې په ورځ د بنګله دیش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د افغان ښځو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو ښځو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږکال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي CNN ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناټو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناټو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلی می ومنی. هیله ده چه تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ده چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلام مشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینه کور دل غلی ډکشا، دا دوه رقمه غنم دی ولې راوړي؟
په اصل کې باید زموږ په وړو کې سبو سم ګټ وي تر څو زر هضم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډوو او له خوړلو یې خوند اخلو.
پوهیږم دا کارونه شبنم ښځې ته دی کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه بې خبره خاوند وم چې د ښځې روغتیا ته مې پام ونه کړ او د بې غورۍ نه په ماشوم مړه شوه.
خدای دې وبخښي، دا خبره هم ده او د دې تر څنګ زموږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما ته ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې رموزونو نه پوهېدم.
دا دی ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنګین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وایم الا دې راته لره.
کانو تاسو کینه خپل قصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې خوشاله کا؟
وګورم چې د خاک انداز کاریګر راغلی او کنه، بیخي ناوخته شو.
ظالمان، که خوشاله کا خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاک انداز نشه بیخي قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټورو ده، کنه یو اشاره چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
ای کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشحال خیلو کلی په ښار بدل شوی وای.
داسې مه وایه چنارګله، نامو خدا خلک ډیر تیار دي، څه وکینو، خپل ژوند او کار هم لري.
وایم کور دې له غلې ډک شه. تم ولا عجب زورور سړی، ام په میخ وایي ام په نال وایي بې غوري کوو او بیا وایي چې کار لرو.
پلار جانه، ما ته د ښوونځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کړم، ګنې ډېره به وروسته پاتې شم.
ریښتیا وایې لورې، مګر زموږ په شاوخوا کې هیڅ ښوونځی نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه به م تېرېږي چې بیا ښوونځي ته رسېږي.
نو بیا څه کوئ؟ پرېږده یې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چېرته ویلي دي چې زده لاړه نه شي، خو باید یو لاره او چاره ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او ورخ د لارې یخني او ګرمي هم ده. بې امنیتي خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخکې راځي.
ولې؟
مقصد مې نااهله او مزاحم خلک، ماشوم ځورونکي او هغه کسان چې د نجونو ښوونځي تګ سره جوړ نه دي، او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مې شه سنگین لالا.
سلام ټولو ته، جوړه اوسې ملالې جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویده شوې وه، غږ مې ونه کړ، آرامه مې پرېښوده.
ښه دې وکړه سنگینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا، ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره، ګوري چې خپله عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني ادم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري.
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویا،
تاسو خپل فکرونه وکړئ که مجبور شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کینم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلي لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالې لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوې؟
غلی شه ګرانې خورکۍ، هیڅ نه شوې او باسکیل اخلم او تاوړم او راوړم. غلی شه نو، مه ژاړه غلی.
د یو دوه د درې غلطي مه کوه ګوره همته مصیبت، لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کې م غواړي چې را باندې چل ووهې.
څلور مونږ خو بېډې ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې، بیا زر ځله حساب کا.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. ښه 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 ده،
دغه دی دی پنځه چیشي پنځه سوه در واخله.
راکه وایم الله دې راکړي خیر. ته راکه یو دی اوه واله که همته مصیبته. وګوره دغه وګوره دغه سنډه شکېدلی ده. دا واخله
سم دی. وروره ډېر وخت سترګېتوب مه کوه.
ګوره ماته مصیبته، زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم نوي نوي وي. او داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړي ګوته پرې کړي. دغه څه
زلاله، ستا کولنګي چرګ هم چندانې نه و، لوڅه غاړه یې وه چې څنګه د چرګو هماغسې مې پیسې درکوي. در واخله
وایم کور دې لغلی ډک شه. رښتیا وایي نو، خبره ډېره مه اوږده وه. د همت نه چې همدومره هم لاسته راغلې معجزه ده.
غله شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږي زم چې همت صبره نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسي.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چیرته چوتان خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړی څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړی؟ ما سپین مین نه دي لیدلي. خبر چې ته څه شی وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړی غوښتونکی یم، اوس هم درته وایم. هو ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وای. هغه د چرګ دې و تاوان مې درکړ، خو کړی مړۍ مې نه دي لیدلي او نه یې پېژنم چې څه رنګ دي.
وا وا کور دې لغلې ډاک شه، اوس ښه شوه. مصیبت بیخي کړی نه پېژني.
د چنار پاڼې یا ګل؟ شاید د چنار چینجی اوسي. ستا یې زموږ په کار کې غرض نشته. د ځان نه د تروو مچ مه جوړوه چې بیا دې خفه کومه.
حوصله وکړه حوصله، خبرې تر دې ځایه راغلې، لږې پاتې دي. ولې ځان جیګر خونه کوئ؟ چنارګله ته غرض مه لره، پرېږده چې په خپله یې حل کړي.
نه خوشحاله کا، چنارګل زما یار دی، باید دی چې زما پلوي وکړي.
وایم کور مو لغلې ډاک شه، زه د حق پلوي کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګارې سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړی عیر د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ماته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې موزې سره کار نه لرم، همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. ویم خدای دې زاره ترقه که، شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکړ. نورو د سپینو کړوی خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلي او نه یې تاوان درکوم. لازې تر لندن خلاص زه چار چېرته ځې.
دغه دی اوس ښه شو، خو خدای چې پلارنۍ ډول غاړې ته واچوم که نه ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینو کړی در نه اخیستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، که دواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر م وي شلوي یې.
امید جانا چیرته منډې وهې؟ نه څه شاده مخه کړې؟
دا خو سنگین دی. سلام علیکم سنگینه وروره. نه والا، بس پرېکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کېږي.
ستړی مه شې، ډېر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم در سره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا شې وهڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا، جدي وایم امید جانا، که یقین دې نه راځي همدا اوس در سره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نه امیده، ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. موږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې سنګې ده، پوهېږې چې د غار ختل مې ډېر فکر نه پس خو اخلو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي، نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو، په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امی جانه، وایي چې مایي هر وخت له اوبو ونیسې تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وایې امی جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده، رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تګ ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي، بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسئلې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطرو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امی جانه، درځه هله.
دادا راغلم. سلام ترور جانی، ته یې وبخی.
وعلیکم سلام لورې، ښه ویده شوې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخی.
نه لورې، ښه کوې چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنګین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلې، د ټولو ماته پام دی سنګین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې آرامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبختې ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي، د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چا ته مهمه ده. خلک زده کوي چې څه رقم خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
همدا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آمین. رښتیا وایې مولوی صاحب، خو ما ته یوه پوښتنه پیدا شوه، دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روژه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته له لاسه، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنګین میرمن هم دې شمیر کې راځي.
هو هغه هم امیدواره ده، ماشوم یې په ناس دی.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روژې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دې شم، ته څومره مهربان یې.
بېشکه
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر اوړه کوې، دغه د اوس دم بوجې په شا راوړې ده. خبر به در کړی وو چې مرستې ته مې چنارګل درلیږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعاله وي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم؟ اوس چې ستاسو ملا شوی یم، په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړي.
مولوی صاحب ستاسو عمر ډېر دی، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو. نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانې خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کې یم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول دی او خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني رښتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته پخپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانې خورې، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانه، وا دې ورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانه مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته دې نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وایي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم، زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجی، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جانه. ادې مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم، پام دې ادې خواته ده.
نه دادا جانه، تم را ته ګران یې.
دادا دې در نظر کی، پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکې که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
ښه یم، والله آخري کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیره سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانه، باید موثري مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا وعدې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه، په همدې خاطر څو ورځې اختر نه دی مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګو روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللی ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې استاد فیروز موټر راولم، پوه شو یو که
نه؟ نه، موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې، هغه شکلا د ډول موله سره روانم، اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شو یو که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطع شو. ته ودره چې د استاد فیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره دغه دی پیدا مې کړه. استاد فیروز په خپله ده. استاد فیروز اورې؟ زه یم استاد فیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
مور جانې، شبنم خورې، غنچه ګل ماما راغی، زما په خیال چې زموږ سودا یې راوړې ده.
خور دې جار شه، زما نه خو ملالی جانه ډېره خوشحاله ده.
پوښتنه مه کوه، هر کله وایي وراره مې، یو شان ته ورته بې صبري کوي چې پوښتنه مه کوه.
ستړی مشه غنچه ګل ماما.
سرحمته اوسي، جوړه اوسي.
ستړی مشه غنچه ګل وروره.
سلامته اوسي، شبنم خورې.
کومه سودا چې ناوې مې درته ویلي وو راولېدې دي؟
څنګه نه، کوم لږ چې تاسو لیکلی وو دانه دانه په دکاندار مې لوستی او اخیستی مې دی.
وی جان، څه ښایسته چمبې راوړې دي
دادې. دغه په سور پوره دی، ګورې پوټکی سوری نه لري.
دغه دی، ته خو چمبه وهلی شي.
د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم؟ الله خیره د دلاور خان لمسی پیدا شي. جاته شکلا تا نشته، زه په خپله د خوشحالۍ چمبه وهم.
پام کوه چې شکلا دې خبرې نه خبر نه شي، کنې نور به دې د کلي کیم پرې نږدي. پوهېږې هغه اوس دا نعمت مصیبت سره وهي.
بې غمه اوسه، د دلاور خان کړي ما سره ځان وهلی نه شي. هغه که زور لري، زه ژبه لرم ژبه، داسې ملامت یې کوم چې په خپله رانه بخشش غواړي.
مور جانې، دغه چمبه واخله، وګوره څومره ښایسته ده. غواړم د خپل وراره د زیږیدو په ورځ ښه چمبه ووهم. چې بیا ونه وایې ترور مې زما په پیدا کېدو خوشحاله نه وه.
ستا د مینې کنډوسي کې نجار شوم، ته ودرېږه چې غنچګل زموږ سودا راوخي.
دغه دی جرنګانه هم ورته واخله.
ماشوم په خپله سم جرنګانه دی، لا تر اوسه د دې لوبو سامان اخیستو ته وخت شته.
قربان شم د خپلې ترور جرنګانه.
زه ستا ساعت به م ښه تېر شي، داسې جرنګانه به مو نصیب کې شي چې ټوله شپه به مو خوب ته نه پرېږدي. دا دې خورې، دا د ماشومانو ته هرې رنګه جامې. اوس خو هلکو نجلۍ معلوم نه دي، ما ګلدار او رنګه واخیستلې.
ښه دې کړي، خیر اوسې.
دغه دی دا م سپین او نرم سان چې ویلې مول د ماشوم اوږې او ټټر د پاره چې تړی یې تر څو چې توقاق نه شي.
توقاق څه شی دی مورې؟
هغه خلک چې تا غوندې کولی نه شي ماشوم سم په غېږ کې واخلي، خوراکۍ توقاق کېږي. مخکې له دې چې توقاق شي باید غم یې وخورو.
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې وانخلم؟
مه خفه کېږه ګرانې، زما هم نه دي زده، زما هم لومړۍ تجربه ده، زه هم ماشوم اخیستلی نه شم.
والکه نو څه مو وکړل، تیار شوی؟
زه خو تیار یم، همدا د ژرندې زاړه کالي مې اغوندم او بس.
نه نو، زړه دې چې د واده کالي واغوندې او د جومات کاغل ته لاړ شي.
یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه، ولې خلک زوره؟ هسې یوه خبره وه، له خولې مې ووته. بس تیار ناست یې چې په خلکو ګزارونه وکړې او خبره مرداره کړي.
او رښتیا بوس زما له ویلې نه واخلی او په خره یې بار کړي، هر څو پیرې چې شوې ویسئ.
دا چې خو زموږ ټوله ورځ د بوسو په وړلو کې تېرېږي.
دا دی بیا د بې عقلۍ خبره وکړه، کومه لارې درته کرایه نه کړو که څنګه؟
لا حول ولا توبه ستا د لاسه عاشقه، ولې مې پاره خبره کې کار لري.
خیر دی، هر څو پیرې چې شوې خرم تیار شته، د ثواب کار دی. چې هر څومره ډېر کار وکړئ پاک خدای تاسو ته ډېر اجر درکوي.
سلام سلام ټولو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
ستړی مشه خیالي؟
ژوندی اوسې سردار اکا؟
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي ګله، لاس کې دې څه شی دی چې ځان ساده دې راوړي؟
ډوډۍ ده، دا مې مور تیاره کړه، ویل یې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جومات د کاګل په اشار اخته دي. ویل یې چې زه هم غواړم په ثواب کې شریکه شم، دا زموږ له خوا یې اوسه.
تېره دې خواکه چې زه یې وګورم څه راوړي.
څه پوښتنې کوې؟ اوس خدای خیر ورکړي، هر شی چې دي وروسته به یې وګورې. سړی بېخي شرمه یې په خدای.
یاره وایم خوشي خبرې مه کوئ، که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای.
دې چې خبرې په پیسو نه دي، کنه نو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای.
ای خیر وسله دې خبرې سره دې، که ته نه وای مونږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو.
مونږ خو تیار یو، لاړ به شو چې ناوخته نه شي. زمونږ ورځ خو ټوله دلته تېره شوه.
چنار ګله، تاول ډوډۍ ورسوه، زه خر اخلم بوسې بارام او در وړمې.
وایم کور دې له غلې ډک شه، خل له تا سره بلد نه دی، نشي چې لغته درواچي او غي دنیا ته دی ولېږي. همداسې دواړه ځو او ډوډۍ له ځان سره وړو.
اے ډېر جنجال مه کوئ، زه خپله ډوډۍ جومات ته رسوم او مولوي صاحب ته ورسپارم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، بالکل سمه ده، ورځه د خیره.
خانو چنارګله درځه چې لاړ شو، هسې مو ورځ تېرېږي.
راځه د خیره.
درنو دوستانو، تاسو به اوریدلی وی چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډېره خوشاله وي. لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بېلابېلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنی چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي، او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابره کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.